تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې د کوربه په سر کلی کوم. پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر، د یمن په اړه د پاکستانی پارلمان روانه غونډه، شمالي وزیرستان ته د ستنېدونکو کډوالو ستونزې، په سعودي عرب کې د افغان کارګرو لپاره د کار زمینه، د چارسدي د وژل سوو کسانو او د سیو شمیر نورو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازې وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د ایران د بارونو چارو وزیر په یمن کې د هوایی بریدونو د درولو غوښتنه کړې. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایی بریدونه ودربل شي او د دې هیواد وګړي دې ته پرېښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایی بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو.
د ایران د بارونو چارو وزیر به نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د تورخم پولیټیکل انتظامی چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستانی وګړو مړی ورته سپارل شوی چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تښتول شوي ول. د تورخم پولیو چارواکي نن مشال اړو ته ویل چې د وژل شوو کسانو تعلق د چارسدي پړانګ سیمې سره دی. خو د پړانګ تاڼۍ د پولیسو مشر اعجاز خان نن مشال اړو ته ویل چې د میا کلی 15 کسان افغانستان ته د مزدورۍ لپاره تللي وو.
دوی په هغه خپله دېره کښې ناست وو، نو با مسلح کسان راغلي وو، هغوی اوچت کړي وو. کله یو ځای، کله بل ځای، کله بل ځای. بس پرون ته اطلاع وشول چې هغه کسان کوم مړه شوي وو هغه په پلانکي ځای کښې مړه پراته دي. نو بس هغه دوی راوړه ودرې اوس جنازې وشولې خښه کړې 15 کسان دي. نو بیا پکښې دا 15 کسه مړه دي او د دې پکښې درې کسه تاحل پکښې لا اوس هم غیب دي. د هغې متعلق لا داسې ده چې مړه دي، یا لاشونه مې لوشوي دي، یا د غزې نه تښېدلي دي، هېڅ پته لګي نه. ګولو باندې شتلي دي.
د دې پېښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسۍ کې د خیبرټو په نامه فوځي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادا کړې ده. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبرټو فوځي عملیاتو کې تر اوسه لږ تر لږه 233 وسلوال وژل شوي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 15 امنیتي سرتیري هم وژل شوي. عاصم باجوا زیاته کړه چې د پاکستان فوج مشر جنرال راجی شریف ته پرون د خیبر 2 فوځي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شو. یاد دي چې د خیبر 1 فوځي عملیاتو په ترڅ کې باړه له وسلوالو پاکه کړل شوې ده او اوس د خیبر 2 په نامه عملیات تر 83 سیمې پورې غځول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي. د کمیشن نورو غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اعجاز افضل شامل دي. د کمیشن لومړۍ غونډه به نن کیږي. دا کمیشن به په 15 ورځو کې خپلې پلټنې سرته رسوي او حکومت ته به رپورټ وړاندې کوي. دا کمیشن له هغې وروسته جوړ کړل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو عسکر یې وژو او دوه نور یې زخمیان کړ. د سپینې ماڼۍ ویان د دغې پیښې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوي تر څو د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان د راتلونکي لپاره چې بالاخره شخړو ته د پای ټکي کېښودل شي د افغان ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. دا په روان میلادي کال کې ناټو ته د عمر جوبلي دویمه پیښه ده. د جنوري په 19 ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په مرکه کې ویل چې باید ایران د خبره ومني چې امریکا به د منځنی ختیځ غیر مستحکم کېدو او یا نورو هیوادونو ته جنگ غځېدو په صورت کې غلی پاتې نشي. ایران د حوثی یاغیانو چې د حکومتي ځواکونو په مرسته یې د پلازمېنې سنا په ګډون د هیواد زیاتره برخه نیولې سره د مرستو نه انکار کوي. په یمن کې حوثی یاغیانو د مهم سمندري ښار عدن نه ولسمشر عبدل رب و منصور هادی په تیښته مجبور کړی وو چې په نتیجه کې یې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونو پر حوثی یاغیانو هوایي بریدونه کوي. جان کیری ویل چې واشنگټن به هغه هیوادونو سره مرسته کوي چې له ایران نه ګواښونه محسوسوي. ایراني چارواکو پرون ویلي چې دوه بحري جازونه عدن ته استولي دي. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوستن ازغل په بمی چاودنه کې ککړ جوهر سارنوف د ډلیزو وژنو د وسلو په سازش پړ بللې. دغه دولس کسیز جیوری چې فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیم ورځ وخت اخستې خو تېره ورځ یې په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولې چې پکې درې کسان وژل شوي ول او 216 نور ژوبل شوي ول. په سارنوف د یو پولیس والا د وژلو د موټر د تختولو او دغه برید سره په تړاو کې شل نور جرمونه هم شامل دي. د عدالتي کاروای په بل پړاو کې به جیوری فیصله کوي چې آیا ویش کلن جوهر سارنوف ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکړي. سارنوف د مقدمه اوریدنې پر مهال لاسونه موټی کړي وو او د دفاع وکیلانو میستې کتل چې کله ورته د مجرم پیژندل کېدو فیصله اوریدل کېده. د نوموړي وکیل منیلی چې سارنوف د مقدمې له شروع نه خپل جرم منلی وو خو ویلي وو چې د خپل مشر ورور تیمور لن د اثر لاندې د 2013 کال د بوسټن غلف لوبو کې د کور جوړ شوي بمونه ځای پر ځای کړي وو. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیاو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.11 روپۍ. یو پاوند په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14، بنو کې به یو کم 13 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. ټاکل شوی دی چې اسلام آباد ته د تللي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن له وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د یمن په شخړه کې د شخړېدو په اړه د پریکړې کولو لپاره د پاکستاني پارلمان غونډه به نن په څلورم ورځ هم دوام ولري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
فرق کا پاکستان یو فعال کردار ادا کری نو دلتا مخکنا عمد فرقہ پرستہ یو صورتحال بہر حال موجود تھے نو دغا پراکسی جنگ با نصف دا چنور تھی شی بلکہ دا با دریر لویزیان غاڑی تلار شی.
په افغانستان کې وجل سوی دی د خیبر پښتونخوا د 415 تنه خاور ته سپارل سوی دی.
محمد ماسکو والته یو کلی دی پای کې به دوی مزدوري کوله کنه. دا بیا تقریبا څه میاشت یوه نیمه مرده کیږي چې دوی په خپله دیره کې ناست نو تاسو به مسلح کسان راغلي او هغوی وچت کړي وو.
شمالي وزیرستان ته د ستنېدونکو بې کوره کړل شو خلکو په ډلو کې د دې سیمې میرمنې له ستونزو سره مخامخ دي.
مثال د یوې زنانا اونو پلار باندې نوی په شوی او دوی بدلې وي نو دا پتن دی آیا دا به څلور میاشتې پس درېمي یا به 15 میاشتې پس درېمي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې به د افغان کارګرو د ویزې ستونزه هوار شي.
دا فایش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت باید رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعده شي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په یمن کې د هوایی بریدونه ودرول سي او د دې هیواد وګړي د پریښودل سي چې د پوینا په خپل برخلیک وټاکي. جواز ظریف دا څرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو کوته ورسته وکړي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به نن له وزیر اعظم سره په خپل هم وګوري. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یمن کې د حوثی یاغانو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی. د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربیره ورسره پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړې. جواد ظریف له سرتاج عزیز سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د یمن د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار وکړ او ویل چې ایران د یمن په وضعیت اندېښمن دی او ژر تر ژره دې پر یمنی وګړو هوایي بریدونه بند شي. د وای مونږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. مونږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هېواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو. جواد ظریف زیاته کړه چې په یمن کې جنگ بندي ډیره ضروری ده ځکه چې سیمه د محل د القاعده او داعش په څیر د تروریستو ډلو له ګواښ سره مخ ده. د هغه په خبره د یمن خکیلې خواوې د پریښودل شي چې په خپله خوښه خبرې اترې پیل کړي او موږ باید یوازې د منځګړي رول ترسره کړو. په عین حال کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل چې پاکستان د یمن د وروستیو شخړو له امله ډېر اندېښمن دی نو ځکه له ښکېلو خواو غواړي چې خبرو اترو ته کښېني څو په دې هېواد کې د وینې تویدو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې له ایراني وزیر سره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او دواړو خواو امن او باثبات افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. دی وایي موږ په دې سلا شو چې یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. موږ باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د دې هېواد د پرمختګ لپاره مهمه ده خپله مرسته جاری وساتو. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یو دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره هم وګوري او په دواړخیزو سیمه ایزو او په ځانګړې توګه د یمن پر موضوع سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ په پاک ایران ګډه پوله د ایران اته سرحدي ساتونکي وژلي. خو جواد ظریف وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او پاکستان ایران او افغانستان باید په سیمه کې د تروریزم او د القاعده او داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د یمن په شړ کې د شکلېدو په اړه د پریکړې کولو لپاره د پاکستاني پارلمان ګډه غونډه نن به څلورم ورځ هم دوام لري. په تیرو درو ورځو کې د ملک یو شمیر مهمو سیاستوالو دې غونډې ته وینا وکړه او پاکستان یې له دې منع کړ چې په یمن کې دې مداخلت نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې پاکستان د یمن په جګړه کې ښکیل سو نو دا به په پاکستان کې دننه پر امنیتي حالاتو څه اغیز وکړي او کنه. انیسا اجمل په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر دې بحثونه روان دي چې آیا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او که نه، ځینې څېړونکي پر دې اند دي چې په دې ائتلاف کې به د شاملېدو وروسته په پاکستان کې فرقه ییز اختلافات لا زیات شي. د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي په پاکستان کې نه یوازې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د پاکستان د برخې اخیستو پر ضد دي، بلکې په دې هېواد کې ځینې نورې ډلې هم د دې مخالفت کوي. نوموړی وایي دا به د پاکستان اړیکې اور حوادنو سرم خرابی کړی.
اس صورت میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو دو نتائج نکلیں گے.
پاکستان دا سعودی عرب په مشرۍ په ائتلاف کې د شامل دو پریکړه وکړه نو د دې بدو نتیجې وي. یو خدا چې د ایران او پاکستان ترمنځ به اړیکې لګي خرابېږي او بل دا چې په پاکستان کې دننه نه یوازې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات زیاتېدای شي، بلکې ځینې نورې ډلې هم دي چې هغوی د دې مخالفت کوي. دغسې بریلویان هم نه غواړي چې پاکستان د یمن خلاف له سعودي عرب سره په عملیاتو کې برخه واخلي، نو دا یو تناو خو به پیدا کیږي.
په پاکستان کې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په دې وروستیو کې په خبرو کې ویلي وو چې حکومت دې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي او پکار ده چې د یو هیواد په توګه خپل رول ولوبوي. یو بل څېړونکي منصور اکبر کندی وایي پاکستان دا مهال د ډېرو سختو حالاتو نه تیریږي. نوموړی وایي په پاکستان کې د وړاندې نه فرقه ییز تشدد زیات دی او سعودي عرب د پاکستان یو اتحادي هیواد دی. په داسې حالاتو کې د یو هیواد لپاره دا ډېره ګرانه شي چې خپله کورنۍ ګټو ته وګوري او که بهرنیو ته.
ډیر ډیفیکلټ فیصله د ګورنمنت لپاره وجہ دا ده چې نواز شریف خپل سعودي عرب کې پاته سره دی یا دوه اسایلم وو هغه ډیل د بروک کړی وو سعودي عرب په کې انوالو وه نو دی آر ان پاور د ګورنمنت دا چې پاکستان د داسې بیلنسنګ رول ادا کړي شایسته تو سی او خرجن سی او مقصد حل سی نمبر ٹو دا دے کے شیعہ سنی فیکٹر ستا اس دا وہم کی پاکستان کی یو پروفیشنل اپروچ ہو ساتی خپل نفع نقصان تا ہو گو ری
بل خیوبل سیڑون کے خادم حسین وائی پی یمن کے دا حالات نا دا سی سرگندی کی چدا دا سعودی عرب او ایران ترمین سروان یو جھنگ دے او که پاکستان د سعودي عرب په مشره ائتلاف کې شامل شو نو دا به په سیمه کې د ایران او سعودي عرب تر نفوذ لاندې ډلو ترمنځ اختلافات او درزونه لا زیات کړي.
که فرض که پاکستان یو فعال کردار ادا کړي نو بیا دلته چې کوم په دې سیمه کې پاکستان او افغانستان دواړو کې د مختلفو تنظیمونو په شکل کې د سعودي پراکسیزم موجود دی او د ایران پراکسیزم موجود دی. اگر چې هغه کا د فرقه پرسته په حواله کې کیږي خو د هغه فاندینګ د دوه ریاستونو د باقاعده یا بې قاعده غاړو نه کیږي نو کداغه جنگ اغلته مډل ایست کې خوريږي نو دلته مخکې نه اومده فرقه پرسته یو صورتحال بهر حال موجود دی هغه نظریاتي توګه باندې موجود دی او هغه د ایران او د سعودیانو د پراکسی جنگ په شکل کې هم موجود دی. نو دغه پراکسی جنگ با نه صرف دا چې نور تی شي بلکې دا به ډیر لوی خطرې یا ډیر لوی زیان غاړې ته لاړ شي.
جی
مخکې لدی چې د دوه غاړو نه کوم وسله زیاتیږي یا دغه سہولت کاری زیاتیږي نو پاکستان کې دننه به دغه جنگ د فرقه پرسته په شکل کې راځي او افغانستان کې به دننه جنگ د ستراتیژیکي مفاداتو د ترلاسه کولو شکل کې راځي.
د کارپوهانو په وینا پاکستان له وړاندې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنگ په دوران کې د مداخلت کولو په نتیجه کې له مشکلاتو سره مخ دی او که ورته پالیسي د یمن په اړه خپل کړه نو مشکلات به لا زیات شي.
انیسا اجمل واش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورم ورځ هم روانه ده. په پارلمان کې لکه څنګه چې تاسو تر دې تیر ریپورت وړاندې هم واورید پر دې بحث کېږي چې آیا په یمن کې شکیل سي او کنه. احمد الله نور تفصیل وړاندې کوي.
د پارلمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه به نن په څلورم ورځ هم په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې روانه وي. د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې به ګډه غونډه نن مازیګر څلور بجې شروع کیږي چې پکې به د یمن په صورتحال قومي اتفاق رائے پیدا کولو لپاره بحثونه کیږي. تیره ورځ ګډه غونډه چې کله د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې شروع شوه نو د مسلم لیگ فنکشنل سینیټر مظفر حسین شاه وینا وه چې دا مهال د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نشته او د یمن شخړه فوزي نه بلکې سیاسي بحران دی او سیاسي شخړه په سیاسي طریقې سره حل کول پکار دي. نو پاکستان د پیامن کې په فوري توګه د جنگ بندۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف شيري مزاري وینا وا چې د یمن په جنگ کې شاملې دل د امن په حق کې نه دي او په یمن کې جنگ ودرول لپاره د په سفارتي کچ کوششونه وکړې شي.
یہ جو سعودي ریکوست آئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سعودی
د چکم د سعودي عرب له خوا درخواست راغلي دي د دې د سعودي عرب د سلامتي او خود مختاري سره هیڅ تعلق نشته او دا درخواست د یمن د جنگ حوالی سره راغلی دی نو دا د پټولو واضح وي بل دا چې د یو کام په هیڅ مونږ له دا فیصله کول دي چې مونږ په دې جنگ کې برخه جوړ شو او کنه مونږ له بهر پاتې کېدل پکار دي او د امن لپاره کوششونه وکړو چې دا جنگ ودرېږي. که مونږ امن غواړو نو بیا مونږ له ډله جوړېدل نه ده پکار بلکې مونږ له غیر جانبداره اوسېدل پکار دي او که مونږ ډله جوړېږو نو بیا مونږ په دغه سیمه کې امن نشو راوستي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور غونډې ته وویل چې مونږ له یمن ته خپل فوج لېږلو نه ډډه کول پکار دی ځکه چې زمونږ فوج د مخ کې نه په ملک کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې بوخت دی.
سعودي عربیا نے ہم سے مدد مانگی ہے ہمیں لمیٹڈ
سعودي عرب موږ نه مرستې غوښتې دي نو موږ له یو محدود حد پورې مرستې کول پکار دي. خپل پوسټ پکې نیخ په نیغه شاملول نه دی پکار بل دا چې کال 1915 شپته یم جنگ کې ایران زمونږ سره ډیره مرسته کړې وه موږ دا هم نه دی هیرول پکار. زه بل یو مهمه خبره کول غواړم چې کله په 1900 کال یو کم اتیا یم کې زمونږ ملک زمونږ زمونږ عالمان د افغانستان په جنگ کې شامل شو نو هغه وخت به زمونږ د ګوند مشرانو دا خبره کوله چې دا جهاد نه بلکې فساد دی او دا ثابته هم شوه. نو زمونږ د ګوند دا دریض دی چې موږ له پوز نه دی لیګل پکار.
د پارلمان ګډې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په سعودي عرب کې مقدس ځایونو ته څه خطر نشته نو پاکستان له په هیڅ صورت کې یمن ته خپل فوج نه دی لیګل پکار او دې مسلې حل دی د اقوام متحده او او آی سی د لارې راوویستې شي. غونډې ته د متحده قومی موومنٹ طاہر حسین مشدی، د مسلم لیگ نون سینیٹر عبدالقیوم او د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سعید غنی هم وینا گانے وکڑے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا غوږ یاست. اوس هم ځو د خیبر پښتونخوا چارسدی ته. د چارسدی 15 تنه په افغانستان کې وژل شوي او اوس راوړل شوي چارسدی ته. ولته مړو ته مړی خبر ته سپارل شوي دي. ځای چارواکي وایي چې دا کسان په مزدوري پسې افغانستان ته تللي وو خو هلته نامعلوم وسله والو وژلی دي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
دا چارسدی ضلع پلانگو د پولیسو مشر اعجاز خان مشال لیړو ته وویل چې دا چارسدی ضلع پلانگو میا کلی اته کسان افغانستان ته د مزدورۍ په غرض تللي وو. ولې دوه میاشتې وړاندې دوی هم په افغانستان کې د خپلې درې نه وسلوالو تښتولي وو چې پکې د یوې کورنۍ څلور کسان هم شامل دي وسلوالو وژلي دي.
دا بیا تقریبا شیونی مرد دیکھی گی چې دوی په خپل جره کې ناست نو سات با مسل کسان راغلی او غوښتل چت کړو دی. پسې کل یو ځکه کل بل ځکه کل بل ځره مته پرون ته لاو شو چې را کسان کوم رشو هغه په پلان کې ځکه مړه پراته دي. نو بس هغه دوی راوړو درې اوسه جنازې او شو لخصه کړ پنځه کسان دي.
پولیس چارواکي عمران خان مشال لیړو ته ویل چې اته کسان هم د یوې علاقې تلی وو. خپل درې کسان پکې اوس هم بے درک دي او پته نه لګي چې آیا وجل شوی دي یا اوس هم د تختونکو په ولقه کې دي.
نو بیا پکې د پنځه کسان مړه اور دې پکې درې کسه تاهل پکې لاو سم غیب دي. دا غیب متعلق لا دا سدا چې مړ دي یا لښونه ملو شو دي یا د غزنې تخبیر هیڅ پته لګی نه. وی ری پای نه هم د پلانګ دي بالکل او هم د پلانګ ګولو باندې شتلې دي په اصله آتشی باندې شتلې دي او ټول په دزو شتلې دي. مرتي
بل خو دا وجل شو کې سلور کسان هم د وی کورنې دي. دا غوي خپل خپلوان وای چې ردی ورونه او مشران ډیر بے وس دی اور ډیر وخرا سے په افغانستان کې د تیلو خرڅولو کاروبار کوي.
لارانم یا تونه زمونږ درو یان کنه دا تیل کاروبار کې شاشه مو تیل خرڅي او دې دا شان تیل تقریبا 2 میاشتې شو د مونږ درو لا پته شي وي. دا ادم ورو چې کندې عبد الله نوم دی بل رو مر احمد علی نوم دی او یا متر دی دا حچانم دی بل تر مینوم دی عطا الله او سلوټ دی سر نور مرګ دی تقریبا د دې 2 میاشتې شو چې دې لا پته شي وي. خو په 2 میاشتې کې مين ته اس قسم خبر نه راغلی. سار زمونږ ته خبر وشي د التنه او کاسو کوچ پلان کې دا کړه غنی هلو بازار کې تاسو کسان مړه پراتی تاسو خپل مدان تاسو راشه زمونږ د خپل د حالات او زمونږ د واړو زمونږ د مور زمونږ د خوند چې جاړ د دي
د پامل دا چې دغه 15 کسان چرسدې پلانو کې خور تاسو پرلې شوې دي. ولی بل خو کوم وسله ول ډلې دغه پیخې پلا لا پغړه نه د اخستې. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو بیرته ستنېده د مارچ پر 1.5 نیټه پیل سو او په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې په وینا په لسګونه کورنۍ بیرته لیږل سوې دي. تر اوسه اوس پوښتنه دا ده چې په دې کډوالو کې په ځانګړې توګه میرمنې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. ملیحه عامرزاده په دې اړه له اړوند چارواکو سره غږېدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له امله د بې کوره شو کسانو مرحله وار ستنېدل د مارچ د 1.5 نیټې نه شروع شوي دي او دغه خلک به په 500 پړاوونو کې کورونو ته واپس لاړ شي. دغه کډوال وایي چې په بې کوره شو کسانو کې شاملې ښځې به تر ستنېدلو پس په خاصه توګه له مشکلاتو سره مخامخ وي چې لاول نه په روایتونو کې ګیري دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې یو غړی دیدار وزیر وایي
زنانا اونو پلار باندې نوی کولو او پښتو یو دوی بدلی وی نو دا پاتنه کې آیا دا به سرور مې شته پس درې یو درې یا به پنځه مې شته پس درې مې حکومت یا د خې داسې واضح پلان نه دی تیار کړی چې انده چا پور ډنګ دی هغه تر بچ کې کې دا د تعلیم د صحت د مراکز یې خو نشته یو سر په بشیر وانه دا د پاتنه کې زه باډنګ کور ته درم یا به جوړ کور ته درم چې دا د دوی کور وران وی نو دا خو ظاهري خبره ده چې د دې اثرات په وزیرستان
په بنو کې د کډوالو د خیر ښېګړې د یوې ادارې سره کار کوونکې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو زنانو مهمو مسلو کې یوه د شناختي کارت ده او زیاتوي
دې ان آی سی مسله ده. ان آی سی د خپل اوریجنل دې سره ان آی سی بالکل شتانه دې خمن چې یا پلار یې شي او ورې شي دې ته ان آی سی اجازه نه ورکړي جوړولې زنه داسې چې دې چې خپل زوی نار وتل دا کنه دې دې دا چې کوم دې رجسٹریشن یا ټوکن هغه خسته د فامیلې جوړول ا دې ته نه دی جوړ شوی راشن کارت چې دی کین دی کنه ا دی نه دی جوړ شوی زنول دسی دی چې ان ای سی اچ تا خو څه خو هغه ته اجازه نشته چې دی میل سره دی اٹچ وی او دی هغه ترو باندې سامان دوه لږ نه دی چې دی ته بار طرف نه ارتدار تاګ نه پچار یا کیسه اجازه نه وکړ نه وته ویزیت کوي کنه هیلث والا زنول دسی دی ډېر وجه نه دی بار خېل نه زنول دسی دی چې تلکیا کوندې خپل نه ای سی نه وی
هم د یادې ادارې سره کار کوونکي یوه بله ښځه هغه مسلې په ګوته کوي چې دوی ورسره مخامخ دي او باید چې ورته پام وکړل شي.
ډېره زیاته فیمیل زار شي چې یو دو دی ډول اډریس وي کنه یا منه یو پته دې خپل موجوده پته دې یو وی کنه بل څه کدی ته لیک کنه او مستقیل پته دې میران شاري به دې چې یو وی کنه کوم دې به دې سره دا مسلې چې یو دو څه ته نشي دې رښنه لو خوستنه ول څه کوي نه دې دوه غلی وګوشې پته شي دې دې مسې کوي نه کنه چې دې تا یا رجستریشن یو کو یا دې دې مدد کو بلا دا مسئلہ دو چھ فیملیٹری حوالے سارا چھ دی رشن کے دکنا فار ایگزامپل لیوا سڑائی دکنا ایک دے دوے سزے دی کنا اے درے سزے دی با سڑائی دے پہلا سے ترشن ویر کائی امیرا دوے چھ سزے دی کنا دا ہسے نو سی ایک رشن خوال ریڈی پر بلخش وائی
دا چھ دا کڈوالو زنانو دا مشکلات دا حل کول ل پر حکومت س کوی دا خیبر پختونخوا دا خزو دا کمیشن یو چارواکی امنا دورانی وائی چھ پ مشاورتی دائرہ کار کی دا کڈوالو خزو دا مشکلات دا حل کول ل پر پ گامونو لاس پوری کڑے دی
چیف منسٹر دا وزیر اعلی باندې یو کمیټي جوړوا هغه ته دا سفارشات منور کړو دا چې کوم سفارشات دي دا چې خزو چې کوم مسلې حل کولو د پاره موږ د ریالا سټیټ ته سفارشات ورکړي دي چې کوم د موږ پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي دا یا چې څومره ذمہواران دي د حکومت کې نو هغه دې د دې یو حل او باسي چې آی ډی پی د پاره کوي د ګری سپیشلی خزو د پاره اوس هم موږ یو پروجیکټ لانچ کوو لګیا یو او د دې پروجیکټ مقصد دا دی چې یو هیلپ لاین جوړو هغه هیلپ لاین به بنو کې راوند د کلاک به د هیلپ لاین کار کوي او چې کوم آی ڈی پی خزو دي هغه به د هیلپ لاین ته به کال کوي او هر قسمه معلومات هغه اغوستی شي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف آپریشن ضرب عذب شروع کړی دی او داوه کوي چې 90% سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. په عین حال کې کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د خوندي ژوند ضمانت دی ورکړي او د اوسېدلو ټول سهولتونه دې ورته برابر کړي چې دا ډول زنانه د اندېښنو پرته عادي ژوند تېرولو ته واپس وګرځي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستانی پوز د اما اړیکو اداري آی اس پی آر ویل دي چې په خیبر ایجنسی کې د پوزي عملیاتو پر مهال په لسګونو وسلوال وژل دي. یا د اداري بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبې په ورځ د تیران اوی سفر هم وکړ او هلته د وسلوال پر ضد له جنګیدونکو عسکرو سره وکتل. فرهاد شنواری رپورټ لري.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال میجر جنرال آسم باجوا ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی پوز سرلخکر چیف آف آرمی سټاف جنرال راحیل شریف د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دوره وکړه او هلته ورته د وسلوالو پر ضد د روانو خیبر ټو عملیاتو پاڑا بریفنگ یا معلومات ورکڑل شول چې دا هم د ضرب عذب د عملیاتو یو برخه ده. نوموړی په خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې وایي چې د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې پوز په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه 263 سخت دریزه وسلوال وژلي دي او په خیبر ټو عملیاتو کې تر اوسه خواوشه 15 امنیتي سرتیری وژل شوي دي او د پوز خصوصي انجینیرنګ یونټ پکې د غیر ملکی ساخت 392 بارودی سورنګونه هم ناکاره کړی دي. نوموړي ویلي چې امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو یو شمېر مضبوط مرکزونه له منځه وړي دي او په دې کې اوس تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی او د تیرا زیاتره برخه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. لا ګولایا څخه د خبرونو لنډی زاور.
د ایران د بارنو چارو وزیر جواز علی خان ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دي ته پرېښودل شي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یو خبري غونډې ته وکړه. د تورخم پولیټیکل چار او انتظامی چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستانی وګړو مړی ورته سپارل شوی چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تختول شوي. د تورخم پولې یو چارواکي مشال ورته ویلي چې د وژل شوو کسانو تعلق د چار سړي پړانګ سیمې سره دی. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسۍ کې د خیبرتو په نامه په فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د فوج د اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا په نوم په خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبرتو فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 235 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي. سپینه باندې وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو سرتیر یې ووژو او دوه نور یې زخمیان کړل. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری په امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په مرکه کې دا خبره کړې. او د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن روزولټ په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنوف د ډله ییزو وژنو د وسلو په استعمال د استعمال په سازش کې پړ بللې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه مو له ګل ایاز خبرې د اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې په اسلام آباد کې د پاکستاني ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی. احمد الله د ورسپانې لوستي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بحري مرستو خواست کړې ده. خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویم ورځې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا نه دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصلې عمل درآمد کوي. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښت نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د دې ځمکې سلامتی ډېر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمونږ گاونډي ملک دی، بلکې په 1950 جنگ کې پاکستان سره ډېرې مرستې هم کړې وې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا څرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړی شي، او خبره هم دا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم رامخته شي او د شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان له په دې جنگ کې د فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکای او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي، او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کېدای شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی، او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې پی ایس او ته په وخت د پیسو ورکولو طریقې کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثر نه شي. ادارې لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لري کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړی شي، او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد د سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي نو تر هغې د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې ښیلي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال که څه هم زیانونه سوي دي او یا روان دي، خو د دې لوی وجه د مقالې په خبره د افغان جګړې په اړه د امریکا په ستراتیژیکي نیمګړتیاوې دي. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر راخیستی دی او لیکي چې نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د یمن پر حالاتو خبرې اترې وکړي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي پوځ هغه سرتیري چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو، په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیري باوري وو چې دوی به د امریکایي حکومت او انتظامیه لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامي نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله زیاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپل ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپل ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژۍ کې د جګړې د پیل نه ډېرې نیمګړتیاوې وې. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړې، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقرارې وې. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقرارې دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې و، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلي دي او اته پوله ساتونکي سرتیري وچلي دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبری اجانس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیري ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په حق لا څه فیصله نه ده کړې. خدای ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایي دفاع به کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چېرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې بعد پاکستان او د ګوندو هیوادونو تعلقات کړکېچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیعه آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی دی چې په یمن کې مداخله کوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په یمن کې د جګړې د درول لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د جګړې په اړه په یو شمېر مسلمان هیوادونو کې تاوده بحثونه روان دي. نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د عربي متحد اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په سیستماتیک ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله ابن زاید تیره ورځ په ابوظبي کې رسنیو ته وویل چې تهران په ورته ډول په لبنان، سوریه، عراق، افغانستان او پاکستان کې مداخله کوي، او د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د عادي اړیکو د ساتلو هیلې له لاسه ورکوي. شیخ زاید همداراز وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف له لورې په یمن کې د پولیو ځواکونو د عملیاتو لپاره د یمن د قانوني ولسمشر عبدالربه منصور هادي د حکومت څرګنده موافقه شرط ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د مارچ له 26 راهیسې په یمن کې پر حوثیانو بمباري کوي. شیخ عبدالله په داسې ورځ په تهران دا انتقادونه کړي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ. عربستان له پاکستان څخه د یمن د جګړې لپاره د پولیو ځواکونو، جنگي الوتکو او جنگي کښتیو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. نواز شریف ویلي دي چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرتضی سرمدی تیر ورځ په بیروت کې وویل چې ایران د یمن د جګړې د دریدو لپاره هڅې پیل کړې دي.
ما در این زمینه همه تلاش خودمون انجام میدیم و انتظار داریم
و موږ په دې برخه کې خپل ټول هڅې کوو او انتظار یو. هیله لرو چې دوست هیوادونه هم له دغو هڅو سره یو ځای شي او د دې باعث شي چې هر څومره چې ژر کېدای شي جګړه ودرول شي،
جنگ خاتمه پیدا کړي.
یو شمیر عربي هیوادو ایران ملامته کړی دی چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي او په دې ډول غواړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا جواد ظریف تیره ورځ پاکستان ته تر سفر مخکې عمان ته ولاړ او د یوه لنډ سفر په مخه یې هلته له عماني چارواکو سره د سیمې پر وضعیت او له یمن سره د بشري مرستو د کولو په اړه خبرې وکړې. عمان له یمن سره نږدې 288 کیلومتره پوله لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټاپ ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په شام کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش سره د جورجیا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د شاملېدو په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په روسي او لویدیځو رسنیو کې د دې موضوع په اړه هغه وخت خبرونه خپاره سو چې دا کسان په شام کې وژل سو. ملیحه امیرزاده د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د شاملې دلو لپاره د جورجیا د پانکیسی سیمه د دوه لکانو سفر په حق له روسي ورسپانې کومرسانت خبر خای چې د روس او نورو غربي هیوادونو پر رپورټونو کې د ګورجستان د چچنیایي آبادې پاړه سره نظر دی. روس په خپل رپورټونو کې داسې تاثیر ورکړی دی چې ګواکې پانکیسی سیمه د اسلامي یاغیتوب د برتیانو مهم ځای دی. د هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې روس په دې اړه سرګندې خبرې کړې دي او په شام کې د چچنیایي وسلوالو جګړې ته په میډیا کې توجه ورکړل شوې ده. تر یو حده د پانکیسی په اړه د روس ردعمل په داخلي کچه د شمالي کافکاز د تندرو ډلو له تورونو ځان صفا ګرځول دي. روسي پلوه چچنیایي مشر رمضان اکادروف اصرار کوي چې دغه وسلوالې ډلې له منځه وړي دي. د پانکیسی په اړه دغه تاثر څه تر هغې وروسته هم جوړ شوی دی چې په شام کې د ګورجستان نسلي کیست وسلوالو سر راپورته کړی دی چې یو مهم تنپکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پوځي امیر عمر الشیشانی دی. هغه له پانکیسی سیمې سره تعلق ساتي. عمر الشیشانی چې د خبری سټکو او سوشل میډیا نه غایب شوی دی د مرګ ګنګوسې مخې ته راغلی دی. که څه هم په سوشل میډیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حامی اکاونټونه اصرار کوي چې هغه اوس هم ژوندې دی. د یادې وسلوالې ډلې لخوا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د برتیانو په اړه اندېښنې اوس هم په ځای موجود دي. په فورن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ کې د یوریشیا د سیمې یو کارپوه مایکل هیکاری وایي چې په پانکیسی سیمه کې ځینې کسان دا فکر کوي چې دغه مسله په خرابېدو ده، خو دغه په خبره تر څه حده یې وجه دا ده چې د کوبانی سیمې په جګړه کې د پانکیسی سیمې سره تعلق لرونکي وسلوال په شام او عراق کې وژل شو. په وژل شو کې زیاتره ځوانان شامل وو چې کورنۍ نوې خبر چې ماشومان یې د وسلوالو لپاره جنګیږي. د وای په پخوانی شوروي اتحاد کې د نورو نسلي ډلو په شان دا معلومه ول ګران دي چې په څومره شمیر کې کیس وګړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوشل میډیا او خبری رپورټونو نخکاری چې په شام کې جګړه کوونکی نسلي چچنیایي وګړي د شمالي کافکاز او په اروپا کې چچنیایي وګړي له آستریا او جرمني سره تعلق ساتي. همدغه شان مسلې سره بریتانیا هم مخامخ ده چې د کم عمر جینکو په ګډون یو شمیر ځوانان د یادې وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو هڅې او سفرونه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د یاد سازمان مشر د امریکا په فارن پالیسی مجله کې په دې اړه د یو جوړ کړي رپورټ او خپل نظر پر اساس مقاله خبره کړې ده. عبدالله کاکړ د مقاله لوستې او لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مشره سلیل شیټي وایي د تازه رپورټ لپاره د افغانستان له هغو شاوخوا 50 ښځو سره خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا زیاتوي چې په دغو فعالینو کې ډاکټري، ښوونکي، پولیسوالا او د مدني ټولنې مبارزې شامل دي چې د دې پهونه دوی د خپل هدف او فعالیت له وجې ځانونه له ګواښونو سره مخامخ احساسوي. د لیکوال په خبره آن د رپورټ لپاره له هغو سړیو سره هم خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره هلی ځلې کوي. د دې په وینا دغه سړی هم ځانونه له خطر سره مخامخ ویني. د بخښنې نړیوال سازمان مشر لیکي چې دغو ښځو او سړیو ته ور وړاندو خطرونو جاج اخیستی او دا یې لیدلی چې د دوی د خوندي کولو لپاره چارواکي او ادارې هم د پام وړ کار نه کوي. د رپورټ په خبره حکومتي چارواکي، پولیس، څارنوالان او عدالتونه آن د ښځو د حقوقو مبارزانو ته ور وړاندو خطرونو په اړه د دوی له دوسیو اخیستلو هم پرله پسې انکار کوي. د سلیل شیټي په خبره د ښځو حقوقو ته زیات ګواښ له وسلوالو طالبانو ورپېښ دی، خو د دې ترڅنګ چار واکو جنگ سالارانو کورنۍ هم دوی ګواښولي. خو د دې په وینا د ښځو د حقوقو په اړه تصویر زیات تت هم نه دی، بلکې ځینې داسې برخېسته چې په کې له 2000 لومړي کال راځي ډېرې لاسته راوړنې سوي دي. د لیکوالي په خبره په دې اړه د نړیوالې ټولنې رول ډېر مهم دی او په کار ده دوی د ښځو بچري کونو په اړه لخپلو روانو هلو ځلو لاسوانخلي. د دې په وینا نړیوال باید په هغو سیمو کې د ښځو د بشري حقوقو د مبارزونو ملاتړ او مرسته وکړي چې په کې دوی ځانونه ډېر خوندي نه احساسوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو لپاره د ویزې او کار زمینه برابر سي او په دې لړ کې پرتی ستونزې به هوار سي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. په افغانستان کې د کارګرانو ټولنې د افغان حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. خان محمد سند په دې اړه رپورټ لري.
د جمهوری ریاست په تازه خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر ویزو د ممنوعیت ستونزه هواره شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست واصل نور محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو، کورنۍ او بهرنیو چارو او د بشري قواو د وزارتونو یو ګډ پلاوی په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر قانوني کار کولو بندیزونه لرې شي.
دا خواهش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت باید رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعده شي. د نیکه مرغه د پاچا د عربستان سعودي دغه عالي رتبه هیئت د مغو مذاکراتو په سلسله راولېږي. دا ټول نتایج د سفر د رئیس جمهور په مخ کې مثبت ارزیابي کړه.
خاغلی محمد وویل سعودي پلاوی افغانستان ته د ورځنی سفر په لړ کې په کابل او مزار کې د افغان کارګرانو د حرفه زده کړو ټول مرکزونه کتلي او د دې مرکزونو حرفه د سعودي عربستان د ساختماني، کرنیزو، مالداري او داسې نورو پروژو سره سمې ګڼلې دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست خاغلی محمد هیله وښوده چې سعودي عربستان په خپل هیواد کې د افغان کارګرو د استخدام په حق له اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې افغان کارګرو نشول کولای چې په افغاني پاسپورت په سعودي عربستان کې ووسیږي او یا پکې کار وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او ځینو نورو عربي هیوادونو کې څه کم 450,000 افغان کارګران کار کوي چې شاوخوا نیمایي افغاني پاسپورټونه او نور په پاکستاني پاسپورټونو په کارونو بوخت دي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال ریډیو ته غوږ یاست.
اوس بولار سو بیا هم د کابل پر لور د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې ایران د 50 افغانانو د اعدام سزا معاف کړي او هغوی په ټول عمر بند محکوم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مشال ریډیو د همکار زلان او بخشي یوسف زدران په دې رپورت کې وره.
ل دې سره چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او بندیانو د وضعیت په اړه تل اندېښنې ښودل شوې، افغان حکومت وایي له ایران سره د بندي افغانانو په اړه اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د 500 افغانانو د اعدام سزاوې په ابدي بند بدلې کړي چې دا کار کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لږه کېدو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره دوی هڅې کوي چې په ایران کې په اعدام د محکومو نورو افغانانو په سزاو کې هم کمښت راولي.
موږ داسې هڅې کړي چې له اعدامه د هغوی سزاګانې په ابدي بند او هغه چې ابدي بند لري ورته تخفیف ورکړل سي او په هغه پریکړلیک هم عمل وسي چې د بندیانو د تبادلې په اړه له ایران سره لرو. زموږ د هڅو نتیجه ورکړې ده او یو تعداد جزا له اعدامه په ابدي بند او ځینې نور ته هم تخفیف ورکړل سوی دی.
نوموړی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو د تبادلې په څه پیل شوي پروسه هم ګړندۍ کړي او زیاتوي چې د بندیانو د وضعیت په اړه په نږدې راتلونکي کې افغان پلاوی هم هغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې په ایران کې په زرګونو افغانان د بند موده تیروي او د 300 په شاوخوا کې نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د بشر د حقونو بنسټونه چې تل یې په ایران کې د افغان بندیانو په وضعیت اندېښنه ښودلې وایي په داسې وخت کې چې ایران په عربي هیوادونو کې له افغان کډوالو او بندیانو څخه په استفادې تورن دی، د افغان حکومت لخوا د همداسې اقدام ضرورت دی. افغانستان او ایران په 1450 هجری لمریز کال کې د بندیانو د تبادلې په اړه هم موافقې ته رسیدلی دي، خو شکایتونه دا دي چې دا پروسه خورا کمزوري عملي کیږي. له هغې وروسته لومړۍ ډله چې 25 افغانان وو تیر کال د ایران لخوا افغان حکومت ته وسپارل شول او افغان حکومت هم تر اوسه 44 ایرانیان چې په افغانستان کې په بند محکوم شوي وو ایران ته سپارلي دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان افغان حکومت تورنوي چې نه دی توانېدلی په ایران کې د بندي او یا په اعدام د محکومو افغانانو کره شمېره له ملت سره شریکه او په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه مې بچه بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکړوه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
زو اسلام آباد ته او د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر دې موضوع رپورت برابر کړی دی چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې آیا څه ستونزه شته او کناډا تعلیمي او ټولنیزو چارو کارپوهان وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې باید بدلون راوستل سي. د دوی په وینا په دې ملک کې سخت درځیا او ختمېدای سي چې د تعلیمي نصاب په مکمله توګه بدل سي. دا چې دا ستونزه څنګه او څه ډول هواریدای سي سراج زهیر تبغوشو.
د سماجی علومو ماهران او پوهان وایي چې په مستقله توګه د انتها پسندۍ او ترخه کړي د حل لپاره ضروری ده چې د ځوانانو ذهنونه بدل کړي شي او له دې لپاره به په نصاب کې مثبت بدلون پکار وي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د ساينس د څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی وایي چې د یوې ښې ټولنې لپاره یو ښه نصاب ډېر ضروری وي.
زمونږ د ماشومانو او د زلمو تربیت داسې وشي چې هغه د خر سیزونه نه وي بلکې د قومي سوچ خلک دي. کې درته یو مثال در کومه. که تاسو امریکې ته برتانیې ته لاړ شئ او یو سړی ته وایي چې زه در له پوره ملک در کومه په رشوت کې خو د خپل وطن خلاف یو قدم واخله، نو هغه به په هغې باندې ډېر سخت غصه شي ځکه چې هلته معاشرتي او معاشي انصاف دی خو زما وطن کې مسلې ډېرې دي. نو په دې وجه زما زلمی کول چې دی نو هغه د تیښتې لار ګوري. نصاب هم پکار دی، ما له ایماندار استاد هم پکار دی، زما ادارو کې ایماندار مشران هم پکار دي او د معاشي او معاشرتي انصاف د پر یو خه کریکولم چې دی نو دا لازم دی.
د قبایلي چارو تزیه کار او په باچا خان پوهنتون کې د پښتو استاد محب وزیر مشال ریډیو ته اووی چې ترهګری او انتها پسندی د یو سوچ نوم دی او سوچ یوازې په معیاري او په خلوص او تربیت ختمې دی شي.
د دې لپاره مؤثره طریقه په هر څه نه زیاته ایجوکیشن ده، خلکو ته تصوري ست باندې د خلکو کې کار کول دي او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو چې پاکستان پاکستان کې یا په داسې نورو ملکونو کې چې د بد مرغه د بنیاد پرستۍ سره مخ دي، دا ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خودل کیږي، هغه نصاب سازۍ کې دا لاس وهنې شوي دي چې ځوانان دلته نه راغوځي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی چیئرمین او چارسده کې د باچاخان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی چې نصاب یوازې دا نه دی چې په اسکول، کالج یا په یونیورسيټي کې درته سبق وخایي، نصاب یو لوی معنا او مفهوم لري.
کته یو بیچ یو کری بیج چې کوم د کتا غنم وکړ غنم پیدا کیږي، کته اور بشو کری اور بش پیدا کیږي، کچنا وکړي چنا پیدا کیږي. آیا مونږ کړی دی سړي سوال دا دی، نصاب دا څه شی دی چې نصاب صرف هغه ته نه وایي، مونږ خلکو خدا خیال دی چې شاید الف بیجینګ ته نصاب وایي. نصاب له ذهني کیفیت نه راونیسه د ماشوم، هغه دی چې د کوم ورته کو کری کلا وایو دا کو کری کلا مونږ وایو، دا هم په نصاب کې دی. اوس کا مونږ په زنجیرونو کې وتړو، ته خپل سوچو کا چې یو سړی تا جیل کې اچولای دی یغ نصر بسي، تا ته پته دی چې یغ نصر غریب بس شي، یغ نصر خو بهر لګی نه، یغ نصر ټول سہولتونه اخیستي یو ځای کې دی بند کړی دی. اوس کته د نصاب دغه شانت په زنجیرونو کې وتړې، بیا هم نصاب نشه.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د ژوند جوړک او ناستې ولاړ یو خن نظام او طریقې ته نصاب وایي، او دا هر څه په لومړی پړاو کې په اسکولونو کې خودل کیږي. نو په کار دي چې حکومت د تعلیمي بجټ زیاتولو سره سره په نصاب باندې هم ډیر کار وکړي، نو هل به ممکن شي چې یو وخت ټولنه په وجود کې راشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد بولاړ سو کابل ته. په کابل کې د افغانستان د کرکټ کورنۍ یو ټورنمنټ له سبا څخه پیلېږي. زموږ همکار هدایت سلطانی د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې او د دې ټورنمنټ تفصیلي ورڅخه پوښتلې ده.
شخصی
کرکٹ بورڈ سے تیاری کری دی انتخابی پنریوال جام کې د افغانستان د ټیم لوب ته پکتو دا ډول کورنۍ لوب د کرکټ د ملي ټیم ورته کې څومره اثر ولري؟
زندگی